رسوان مراد بشین.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ به په خطر کې نن د خبرو بل پړاو پیلېږي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی هم د دوشنبه امریکایي پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیلوي. په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي او په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژل دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي همدا نن دوشنبه امریکایي پلاوی به له طالبانو سره په دوحه کې بیا خبرې پیل کړي. قریشی پرون د پنجاب ملتان ته تللی و او خبریالانو ترې د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه وپوښتل.
طالبان کے ساتھ مذاکرات
د طالبانو سره د امریکا خبري روان دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي.
قریشی ویل چې د امریکا او طالبانو د خبرو پر وړاندې ځینې خنډونه هم شته خو د ده په خبره پاکستان د دې خبرو بریا ته په تمه دی. د افغانستان د سولې په چاره کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د مارچ په وروستیو کې سیمې ته په خپل شپږم سفر وتلی او ویلي و چې د سفر په پای کې به قطر ته ځي. په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي. د لغمان د والي وایان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان مرکز اړوند د بسرام په سیمه کې د هوان مرمۍ په یو ډله ماشومانو باندې چاودلې ده. هغه وویل دا و ماشومانو په وژنې سربیره لس نور کسان هم په دې پیښې کې ټپیان دي. د پیښې ټپیان د لغمان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل استازي وټاکل. د بامیان ولایتي شورا غړو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر انتخاباتو وروسته څلورش کسان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د خپلو استازیو په توګه انتخاب کړل. د بامیان د ولایتي شورا رئیس سید علي هاشمي ازادي راډیو ته ویل
مجموعا در ولایت بامیان 84 نفر
دی. وی د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره موږ څلور اتاتینه کاندیدان درلودل چې له ډلې مو څلیرش کسان انتخاب کړل. ولسې نارینه او نورې ښځې دي. د سولې مشورتي لوی جرګه د راتلونکو څلور میاشتې په نهمه د دوه ورځو لپاره په کابل کې ترسره کیږي چې له ټول افغانستان او پکې شاوخوا 3000 کسان برخه واخلي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم بامیان په څیر خلکو د سولې په لوی مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي دي. په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژل دي. چارواکو پرون ویل چې تازه په جنوب لویدیز خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیز ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی دی. په دې سره د مارچ له 19 په ایران کې د پیل شو سیلابونو او ورښتونو له امله د وژل شو کسانو شمیر شپږ اویا ته ورسید. د ګڼې مرګ شوبلې تر څنګ سیلابونو ګڼ ښارونه او مځکې هم لاندې کړي دي. د ایران خبری اژانس رپورټ له مخې د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحمان فضلی پرون پارلمان ته وویل چې د ایران له 1.5 ولایتونو 15 ولایتونو وروستیو سیلابونو زیانمن کړي دي. د ده په خبره 4500 کلي او سیمې سیلابونو وران کړي او شاوخوا 2 میلیارد او 200 میلیونه ډالر تاوان یې اړولی دی. په سیلاب ځپلو سیمو کې ګڼ سړکونه او پلونه هم وران شوي چې تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی. په کوټه ښار کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ. دوی وروسته له هغې اعتراض پیل کړ چې د جمعې په ورځ په یو هزاره میشته سیمه کې هزارګنجي کې یوه چاودنه وشوه. مزارچانو کوټې ته تلونکې لویه لار تړلې او د هزارګانو وژنې بندې کړې او مرګ پر تروریزم شعارونه ورکوي. په کراچۍ کې هم لسګونه هزارګانو مظاهره وکړه. د جمعې په ورځ په چاودنه کې چې په کوټه کې وشوه 40 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شول چې اکثره هزاره وګړي وو. او د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وشل شوی دی. د سومالیا د استخباراتو ادارې یو مشر محمد ابي پرون وویل چې د داعش یو مخکښ مشر عبدي حکیم قدوب په یو هوایي برید کې وشل شوی دی. هغه ویلی دی چې خای برید د امریکا له خوا شوی وي. قودو په سومالیا کې د داعش ډلې دوهم مشر دی چې په باری ولایت کې د دې ډلې مرستیالو. سومالیایي چارواکو ویلي چې د داعش دا مشر د ماسپښین تر لمانځه وروسته په هری کلي کې ویشتل شوی دی. قودوب مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د الشباب سخت دریځې ډلې غړی و. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نن دوشنبه طالبان او د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې بیا خبرې پیلوي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او په دې اړه به د هغه اندېښنې او شکایتونه واوري. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، دا هم اوري چې په افغانستان کې د فیسبوک د تړلو پره څرګندونو څه ډول عکس العملونه پارولي دي. او د قندهار د پوزي اکاډمۍ څخه سلګونه تازه دمه سرتیری فارغ شوي.
دوی دلته انداخت، انجینري، ټیم لیډري، میډیک درسونه ښه په پوره توګه زده کړي دي. خاورې، وطن، ناموس دفاع ته چمتو دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په میرانشاه کې ډېره لویه غونډه وکړه او وویل چې د پاکستان امنیتي ادارې د شر تر چره د پښتنو د هدفي وژنو مخه ونیسي. او د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه خبرېږي. تاسیز من غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې تمه ده د امریکا مرکزی پلاوی همدا نن له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیل کړي. ښاغلي قریشي دا خبره پرون ملتان ته په یو سفر کې رسنیو ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر تللی او تمه ده چې د شپږم وار لپاره له طالب استازو سره په دوحه کې وګوري. خلیلزاد تر اوسه د دې لیدنې د پیل په اړه په خپله څه نه دي ویلي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
شاه محمود قریشی وایي سره له دې چې د امریکا او طالبانو د خبرو په وړاندې خنډونه شته، خو پاکستان د دغو خبرو بریالیتوب غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشی پرون په ملتان کې خبرې اعلان ته وویل چې تمه ده د دوشنبه پر ورځ امریکایي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره وګوري.
طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکا کے ہو رہے ہیں.
د طالبانو سره د امریکا خبرې روانې دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي. زموږ هیله ده او مرسته او همکاري کوو چې دا ناستې مثبته نتیجه ورکړي او دا پروسه خپل منطقي پایله ته ورسیږي. منطقي پایله په سیمه کې سوله او ثبات ده. قریشی ویلي هیواد د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې اراده نه لري، بلکې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي او د یو آسان چارې په توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې رول ادا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې افغانستان او د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه اسلام آباد ته ګوته نیسي چې د ترهګرو پالنه کوي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي. امریکایي پلاوی او طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کې ځینې پرمختګونه کړي، خو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند مسایل لا هم نه دي هوار شوي. که څه هم د خلیلزاد او طالبانو 15 دور مذاکرات د دوی په خبره په ښه توګه مخته تللي، خو د شپږم دور خبرو تر پیل مخکې دواړو لوریو په افغانستان کې د تازه جنگي فصل په پیل باندې د یو بل دریزونه غندلي. خلیلزاد وروستی وار د جمعې په ورځ د طالبانو لخوا د پسرلنوي عملیاتو اعلان وغنده او وی ویل چې د جنگ له اعلان سره به د سولې هڅې پرمختګ ونه کړي. وسلوالو طالبانو بیا د خلیلزاد دریز غندلی او امریکا او افغان پوځیان ملامت کړي چې د دوی په خبره په شپنیو عملیاتو او چاپو سره ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولي. طالبانو سره له دې چې په خپل جنگ ټینګار کړي، ویلي دي چې د مذاکراتو روان بهیر او سوله ییز حل ته ژمن دي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د خپلې شپږم دور لیدنې خبره تر اوسه نه ده تایید کړې، خو خلیلزاد ویلي وو چې د خپل سفر په پای کې قطر ته ځي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې تمه ده د امریکا امریکچی پلاوی همداش نن دوشنبه له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی به د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او په دې اړه به د هغه اندېښنې او شکایتونه واوري. ارګ وروسته له هغې دا دریځ پرون بیان کړ چې مخکې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې د خپل انتخاباتي ټیم په مشرۍ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون اعلان وکړ. د ملي یووالي حکومت یو له دوو اصلي ګډونوالو ښاغلي عبدالله داسې وخت په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون اعلان کړی چې په ځینو ولایتونو کې خلکو په دې جرګه کې د ګډون لپاره خپل استازي هم ټاکلي دي. سفیول استانګزی په ریپورت لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د چمتووالي په اوج کې د حکومت د یو اصلي ګډونوال او ځینو نورو سیاستوالو پریکون ځینې نوې لانجې راپیدا کړي. ارګ مڼې وایي د عبدالله عبدالله په مشرۍ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ د ثبات او همپالنې ټیم د دې مشورتي لوی جرګې په اړه خپلې اندېښنې او شکایتونه له دوی سره نو شریک کړي. د ولسمشر ویاند محمد هارون چخانسوري په یو ټویټ کې چې متن یې ازادي راډیو ته هم لیږلی دا خبره کړې او په دوام کې لیکلي ولسمشر اشرف غنی به له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او هغه اندېښنه او شکایت به واوري. چخانسوري لیکلي په دې اړه به مناسب تصامیم هم ونیول شي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون ویلي د سولې مشورتي لوی جرګې په نوم ناسته د افغانستان شته ستونزې نشي هوارولی او دی او ټیم یې پکې برخه نه اخلي. عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې په نوم د یو ټیم په مشرۍ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ دی چې لومړی مرستیال یې د جنبش له ګوند او دویم یې د وحدت اسلامي له ګوند دی. دې ټیم ویلي له دوی سره چا د دې جرګې په اړه مشوره نه ده کړې. تر دې یوه ورځ مخکې د سولې مشورتي لوی جرګې د تدویر د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی په یو کانفرنس کې وویل له ښاغلي عبدالله سره لیدلی او هڅه کیږي چې په جرګه کې د ګډون لپاره د هغه قناعت حاصل شي. داسې وخت چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی روان دی او په اکثر ولایتونو کې هم د ګډونوالو لپاره ولسی انتخابات شوي، په دې جرګه کې د عبدالله عبدالله او د هغه د انتخاباتي ټیم نه ګډون به څومره دا جرګه متاثره کړي. د دې او ځینو نور اندېښنو په اړه د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه پوهاند ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
لویه جرګه د مشورتي صرف د دې لپاره غوښتل چې آیا سوله راشي را نشي یا طالبان سره خبرې وشي یا ونشي دا کوم مفهوم نه لري اصلا، ولې چې د افغانستان ټول خلک د هر ګوټ چې دي دا باید رئیس جمهور ته معلومه وي او ټولو ته معلومه ده چې دوی سوله غواړي. وخت چې رئیس اجرائیه یا نور کسان دغه ټول د دې مخالف دي معنی دا ده چې دغه مصرف په دې جرګې دا بېځایه دی په داسې حالت دی اقتصادي کې چې افغانستان قرار لري.
وسله والو طالبانو هم د سولې مشورتي لویه جرګه د دوی په خبره جعلي بللي او ویلي دي چې خلک باید پکې برخه وانخلي. حکومت ویلي چې د سولې لویه مشورتي جرګه د راتلونکي سور میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي چې پکې به له ټول افغانستانه نږدې 3000 کسان برخه واخلي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
سوی مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپسا یواله یا په دالاس یواله
وو باندې لرو مون حکومت سي خایش لرو چې مون د وبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
وروسته له هغې چې د افغانستان د مخابراتو وزیر د فیسبوک د تړلو په اړه څرګندونې وکړې د دې ټولنیزې رسنۍ کارکوونکي دغه کار منطقي نه بولي. د افغانستان د مخابراتو وزیر ویلي که د شپږو میاشتو په اوږدو کې فیسبوک د افغان دولت مقررات په پام کې ونهنیسي دغه پاڼه به وتړي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې حکومت هیڅکله هم د فیسبوک محدودولو او سانسورولو پروګرام نه لري. د ازادي راډیو خبریال رحمتالله افغان له یو شمېر سیاسي څیرو، عامو خلکو او حکومتي مسؤلانو سره په دې اړه خبرې کړي او په اړه رپورټ برابر کړی.
د کابل په مکروریانو کې انټرنیټ کلب چې هر ورځ د ټولنیزو رسنیو کارون کونه ډاکوي احمد سیاد یادګاری 22 کلن چې په لومړي ځل یې له فیسبوک نه ګټه واخیسته نو موري وس 10 کلن ده. هغه وای د دوستانو د احوال او اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ فیسبوک ته سر ورخکاره کوي. په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات کسان له فیسبوک ګټه اخلي. د فیسبوک د تړلو ګواښ په افغانستان کې د دغې رسنۍ کارکوونکي ورخطا کړي دي. که څه هم احمد سیار وایي چې ځینې له فیسبوک ناوړه استفاده کوي خو نوموړی د فیسبوک د تړلو طرفدار نه دی. هغه وایي د دا ډول کسانو مخه دې ونیول سي او باقي کسان دې ورنه باید درسته استفاده وکړي. مثلا یو کس دی موټر لري او په موټر خلک وهي. یو کس له موټر نه د خپلو ستونزو د حل په هدف استفاده کوي. داسې باید ونه سي چې ترافیک ټول موټر ودروي. باید هغه کسان چې غیر مجازي استفاده کوي د هغو مخنیوی دې وسي. د افغانستان د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریوبي د شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي وو که فیسبوک ته راتلونکو شپږو میاشتو د افغانستان قوانین او مقررات رعایت نه کړي پاڼه به په افغانستان کې وتړي.
خلکو ته توهین نه کیږي، خویندې پکې زورولی کیږي، د خلکو شخصي عکسونه ویډیوګانې خپرولی کیږي او دا نور موږ ته د منلو وړ نه دی. سافت او رجسټریشن باید د اسنادو په باندې وشي. یوازې نه چې هر سړی جګیږي او اکاونټ جوړوي، بې معلوم نه دی شخص، معلوم نه دی د چا دی. دوی ته موږ اجازه نه ورکوو. هغه فیک اکاونټونه، جعلي اکاونټونه چې افغانستان کې جوړ دي یا ترې غلط استفاده کیږي، هغه ټول باید بند کړي.
شهزاد ګل اریوبی همداشان د فیسبوک له ادارې وغوښتل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو د افغان فیسبوک کارکوونکو د خپل سریو مخه ونیسي. بلخوا یو شمېر سیاسي چیرې چې په وار وار د فیسبوک له لارې ورته له اسنادو پرته سپکاوی هم سوی د فیسبوک د تړلو پلوي نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي فوزي کوفي سره مې د نوموړي په کور کې په داسې حال کې ولیدل چې اغلی د فیسبوک په کارولو بوخته وه. اغلی کوفي په افغانستان کې د فیسبوک له لومړنیو کارکوونکو څخه ده چې له تیرو 12 کلونو راهیسې فیسبوک کاروي. نوموړی وای افغان حکومت د فیسبوک د تړلو د ګواښ پر ځای باید د فیسبوک له ادارې سره په همغږۍ له فیسبوک ګټه اخیستل قانوني کړي.
کله چې موږ د بیا ازادي د یو اصل په توګه منو، نو په دې اصل کې بیا استثنا نشته چې زه دا برخه یې چې زما ګټه پکې ده منم او فیسبوک چې زما په ګټه نه دی نه یې منم. زه هیڅکله د فیسبوک له تړلو سره همغږی نه یم. داسې زمینه برابر کړو چې افغانستان ته د فیسبوک دفتر را انتقال کړو.
د افغانستان د مخابراتو د وزیر له څرګندونو وروسته په نړیوالو او اماړیکو کې د افغان ولسمشر ارشد مشاور وحید عمر په خپل ټویټر کې لیکلي په حکومت کې د فیسبوک د تړلو او محدودولو یا کومې ټولنیزې رسنۍ د تړلو په اړه هیڅ بحث نه دی سوی او په دې برخه کې کوم تصمیم او پلان هم نه لري. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی وای د یو غږ او یوې رسنۍ وخت ختم سوی او دا مهال د مجازي نړۍ رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی. د ښاغلي مرتضوی په خبره هغه لیکنې او ویډیوګانې چې په مجازي نړۍ کې په ځانګړي توګه په فیسبوک کې خپریږي د افغانستان د خلکو د ستونزو د واقعیت انعکاس دی. هغه وایي زه په دقیقه توګه د مخابراتو وزیر هدف ماندې نه پوهیږم. تاسو کولی سئ د هدف په اړه ورنه پوښتنه وکړئ. شاید کومه تخنیکي موضوع ولري، خو حکومت هیڅکله هم د سانسور او د محدودیت وضع کولو لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې نه لري. له دې ټولو سره پخوا کې د مخابراتو وزیر د یکشنبې په ورځ یو خبری ناسته کې وویل چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې د فیسبوک نړیوالې ادارې ته یو مکتوب استول کیږي چې باید په دې هواد کې د فیسبوک کارونه قانوني سي او لمخې مستعار اکاونټونه محدود سي. آیا دغه کار به ممکن عملی سي؟ د پښتنې په افغانستان کې د سایبری معلوماتو یو تن متخصص فرید احمد نه وکړه.
مې کې گفتم فلټر میشه. بله، در هر چیزی د ټکنالوژي
هغه وای دا چې مې وویل فلټر کیږي. هر څه چې په ټکنالوژي کې رامنځته کیږي د دفع لپاره لارې چارې هم شته چې فلټر کیږي. په ډیرو ځایونو کې خلک له فلټر ماتونکو نه استفاده کی. دا چې د مخابراتو وزارت دی د فلټر ماتونکو مخنیوي وکړي، دا لا توانه لوړه خبره ده
از توانه حکومت نه خوت بشه.
له دې ټولو سره د کابل د مکروریانو انټرنیټ کلب کارکونکي د فیسبوک احتمالي تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د دغه انټرنیټ کلب مسول سبحان احمدی کلونه کیږي چې له دې لارې د خپل ژوند چارې سمبالوي او وای د فیسبوک تړل به ورته مالی زیان واړوي. هغه وای په ټوله کې تړل کېدل ښه کار نه دی. ټول یو ډول استفاده ورنه نه کوي، ډېر خلک ورنه ښه استفاده کوي. دا چې فیسبوک دې وتړل سي یا نه، زما نظر منفي دی. د ارګ د مسولینو د څرګندونو ته اشاره سره چې وای د فیسبوک د سانسورېدو او محدودیدلو پروګرام نه لري ممکن دغه پاڼه پاتې سي او له نورو فعالیتونو سره په خوا کې د سبحان انټرنیټ کلب هم داسې ګرم پاتې سي.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو او ریل نوری است نوری چه خورو چه ده ندهی مدباتو ده افغانستان پده چه خبره کردی؟
کنډای ډیلی میل ورځپاڼه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانولو پسې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو وروستیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي. یوه ورځ وروسته له هغې چې طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ، شنبې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې حملې او چاودنې وشوې. د ډیلی میل په لیکنه دغه خونړۍ حملې داسې مهال کېږي چې امریکا په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو په هدف په قطر کې له طالبانو سره خبرې ګړندۍ کړي او بل پړاو به هم د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ډیلی میل په کندوز، کابل، غور او ننګرهار ولایتونو کې وروستیو بریدونو او چاودنو ته چې دواړو خواوو ته پکې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دي اوښتو اعداوې شوي په اشاره لیکي. که څه هم د طالبانو لخوا پسرلنی تهاجمي عملیات له معمول سره سم د جګړې د فصل د پیلېدو ښکارندویي کوي، خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې په ټول کال کې طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د ډیلی میل په لیکنه له 13 کلنې جګړې وروسته امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره یوې روغې جوړې ته ورسیږي او ولسمشر ډونالډ ترامپ هم بې صبرانه یو ډول جوړجاړي ته انتظار باسي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د افغانستان حکومت دا ځل غواړي چې قطر ته یو پلاوی واستوي تر څو له طالبانو سره نظرونه تبادله کړي، خو د دغه پلاوي لپاره د کسانو د غوره کېدو مسله ډېره ستونزمنه شوې ده. طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ټینګار کړی چې حکومتي چارواکي یوازې د افرادو په توګه غونډه کې ګډون کولای شي. امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته پام اړولی او په یوه برخه کې د کندوز حملې ته اشاره کړې چې د ولایتي شورا مشر د مرګ ژوبلې شمېر نږدې 80 تنه ښودلی دی. هغه ولایت چې مرکز طالبانو په 2015 میلادي کال کې د موقت وخت لپاره نیولی و. نیویارک پوسټ د کندوز ستراتیژیک موقعیت ته اشاره کوي او لیکي دا ولایت د یوې لویې کرنیزې سیمې په څلور لاره کې پروت دی او کابل او شمالي ډیرو ولایتونو ته هم نږدې لاسرسی لري. په داسې حال کې چې طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا وار له مخې د دې او نورو ډلو پر ضد خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې امنیتي ادارې د ژر تر ژره د پښتنو د هدفي وژنو مخه ونیسي. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون په میرانشاه کې د زرګونو پښتنو یوې لویې غونډې ته وویل چې پښتانه په بېلابېلو ډولونو وشل کېږي او څوک یې غږ نه اوري. د پاکستان امنیتي ادارو کسان هم د میرانشاه د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د پښتون مېشتو سیمو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او هڅې دوام لري. سفیر استانګزیا پی رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان میرامشاه پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې لویې غونډې کوربه و چې پکې د پښتنو د هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه او زرګونه پلویان دې غونډې ته ورغلي وو. پښتین وویل هدفي وژنې زیاتې شوې او ګڼ بېګناه خلک وژل کېږي. د پښتنو دی لوی غونډې ته د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو زرګونه خلکو ګډون وکړ چې د سهار پر 10 بجو پیل او تر مازدیګره یې دوام وکړ. په یاد غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ نورو مخکښو مشرانو علي وزیر، محسن دوړ، ثنا اعجاز او د سیمې مشرانو خبرې وکړې. لکه چې د منظور احمد پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ له څه باندې یو کال راهیسې په ټوله پښتونخوا او د پاکستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې خپلې لویې غونډې پیل کړي. په اکثرو کې داسې سلګونه کسان هم برخه اخلي چې د کورنۍ ځوانان یا وژل شوي یا یې مړی ژوندی ورکوي. د میرامشاه غونډې ته هم ګڼ داسې خلک راغلي وو چې له ډلې دوه میندو د خپلو زامنو د مړي او ژوندي په ورکېدو د ازادي راډیو مشال څانګې ته د زړه خواله وکړه.
دا پته نشته چې مرده کژم دای ده، نشته دا معلومات نشته چې په کوم جیل څه ده و چیرته ده. پنځه شپې ښکلا تیر کړل
نه راخو رټ مستړي شو په پاره یې واستړي نه را پستر کې د منظور احمد پختین په مشرۍ د پښتون ژغورنی غورزنګ د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې تورنوي چې د پښتنو په هدفي وژنو يرغمل او تختونی زورونی او تاوتریخوالی کې لاس لري. د پاکستان حکومت دلیل راوړي چې د پښتون ژغورنی غورزنګ بې ځایه پوځ تورنوي. حکومت ویلي د پښتنو سیمو د امنیت، له پښتون میشتو سیمو د ماینونو د تصفیه او پراختیایي چارو په برخه کې ګامونه اخیستي او لا هڅې کوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په جنوب کې د 215 اتل خلور د روسنیز مرکز څخه د اردو شاوخوا زر سرتیری فارغ شول. دغه سرتیری چې په تیرو دوو میاشتو کې د وسلو کارولو او جګړې مهارتونه زده کړي وایي چې د دولت ضد وسلوالو سره جګړې ته تیار دي او هغه وسلوال به وځپي چې سوله نه کوي. محمد صادق رښتینی په قندهار رپورټ لري.
افغانستان لپاره خدمت کو.
دا د کندهار په 215 اتل کلی اردو کې هغه زر تنه سرتیری دي چې تازه له پوځ زده کړو فارغ شوي او د جنوبي افزې د څلورو ولایتونو لپاره د جګړې کرښې ته ستنېږي. د فارغ شو سرتیرو له ډلې فرهاد الله او رحم خدا ازادي راډیو ته وویل چې په بشپړ ډول د جګړې کرښو ته آماده دي او هغه وسلوال به وځپي چې سوله نه کوي.
باید موږ د هغه په مقابل کې کاغوې سوله نه کوي. باید موږ راجګ شو او هغوی ته غاښ ماتون کې گزار ورکو چې باید موږ هغوی سوله نه کوي. موږ ورته سولې ته دغه کوو چې هغوی سوله نه کوي. باید موږ ورته غاښ ماتون کې گزار ورکو او هغوی په مقابل کې وجنګیږو تر څو چې افغانستان د مرتدو نه پاک کړو.
وایي پروژې سلی هم کې روان است. خدا کنه کې زودتر مشکل افغانستان حل شوه. وګر حل هم نشوه روی ملی آماده است مقابلشان. با هر نوع مقابله مقاومت خواهیم کرد. هیچ مشکلی هم نداره. واز ترس واز بیم از راست هم نیست.
د 215 متل کلی اردو د روزنیز مرکز چارباکی وای تازه فارغ شوی سرتیری د کندهار یو شمیر نام نو ولسوالیو د غراز روزګان دای کندی او زابل ولایتونو ته لیږل کیږي. د دې مرکز کمانډان ډګروال فیض الله کاکړ وای د جګړې ډګر ته تر ستنی دو مخکې نو تازه د سرتیرو ته ټول تجهیزات برابر کړي.
په تعداد 915 تنه سرتیری تر خپل مسلکي زده کړو وروسته چې دولس اونۍ دوی مسلکي زده کړې تکړه استادانو طرفه څخه ورته شوي دي خپل د سند پراغت سندونه لاسته راوړل او دوی دلته د انداخت انجینري ټیمليډري میډیک درسونه څه په پوره توګه زده کړی دي او آماده دي چې دوی د خپل خاورې وطن ناموس دفاع ته چمتو دي.
دا په کندهار کې د 215 اتل کلی اردو له روزنیز مرکز څخه د افغان ځواکونو 28مه دوره فارغان دي. که څه هم چارواکي وایي چې سرتیرو ته د جګړې د مهارتونو سواد زده کړي او د خلکو سره د ښه چلند زده کړي ورکوي، خو لا هم د جنوبي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې خلک د افغان امنیتي ځواکونو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبري.
پیام ها و نظریات شما
زوب لوید خبرې کوم لوګر نه مال طالبانو نه دا غوښتنه ده چې سری صلیب د مایبینو د لپاره د معلولو د لپاره کار کوي. له مور نه چې مرزادي پیدا شوي غوته د غوته پښې جوړوي. ما یو نفر ولید چې څلور نفره څلور اولادونه بس مایو پیدا شوي وو. دغه پښې کږې وې بس قلبونه یې کې ورکړل. وړې وړې جنوکۍ وې پښې سیخې سولې. سره سلی په ټول افغانستان خلکو ته مایو به خلکو ته سره ډیر غټ کومک کوي. دا بند نه کوي. تاری ما غوښتنه ده دا چیرې بند کوي ټول افغانان بل تاسې نه خپایي. دغه ما غوښتنه ده سره سلی د خلکو پښې اولاد جوړوي.
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی اسپتال و سرکوری اسپتال و آغا پا بمون و اورد هیچو کی پشتن نکوی مونگ تا زر تر زرایو بلو اسپتال جوڑ کری بلا دمونگ ستون تا دادو چی دمونگ دی برمل ولسوالای روڈ اوز بادر تا بدا سوائده دمونگ روڈ دا برمل ولسوالای تا پخیر سرا رو بادر کری بلا دمونگ ستون تا دادو چی الحمدللہ اوز تمیشت پا برمل ولسوالای که امنیات خدای او کرارا کرار رو دیو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
اتنی میں بجے شوی دی پام اکڑے دے مہم و خبر نو لنڈیستا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی همدا دوشنبه امریکایی پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې بیا خبرې پیلوي. په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وشل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل څلیرشت استازي وټاکل. په ایران کې سیلابونو سختو ورښتونو شپږ نور کسان وژلي دي. په دې سره په دې هیواد کې د سیلابونو له امله د وشل شو شمیر شپږ اویا ته لوړ شوی دی. په کوټه کې پرون هم هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضی ناستې ته دوام ورکړی دی او د داعش اسلامي دولت په نامه یو ډلې د داعش اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وشل شوی.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادی راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لغمان له ولایته د فریدون په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې حکومت ورسره د یوې نمرې ځمکې وعده کړې وه خو کلونه کېږي چې دغه ځمکه نه ده ترلاسه کړې. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
آواز مې اوري ورور؟
بلې آواز اورم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خزه به پښتنه کوم ته به ځوابونه راکې؟
صحیح مهرباني.
ها ورور، نوم دې څه دی او د کومه ځای دې ټلیفون کړې؟
بلې ورور، زه فرادونه ما د لغمان ولایت دلشنګ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم.
مشکل دې سو؟
مشکل دا ده ورور چې موږ رئیس جمهور فرمان در صادر کړ چې ته هر معلم دی او نمرو مستحق دی او په هماغه اساس تاسو ته معلومه ده جالیسنګ ولسوالۍ یو غرنۍ او سبول عبور ولسوالۍ ده. دلته داسې ځمکه نشته چې علمینې ته توضیع کړو. نو په هماغه اساس موږ خواهش وکړو چې په مرکز کښې چې مختلام ډاک دی هر یو کس وسیع او ډېر پراخ ولس هغه د دخته لري، نو موږ ته دلته یو نمره راکړي هر معلم دپاره.
اوس برحال معلم یې؟
اوس برحال معلم. او فعلا
څو کاله دې وظیفه اجرا کړې؟
بس څلور پنځه کاله مې ما وظیفه اجرا کړې زما کېږي او د نورو همداسې. نو مشکل دا ده وروره مهرباني،
یعنی دا مسله خو به نه یې پکې چې څوک مستحق هغې ته یې ورکوي که نه ټولو معلمینو ته یې ویلې؟
نه نه، ټولو معلمینو ته ویلې چې نمرې ورکوو، خو مشکل دا ده چې دا والي موږ سره اوږدهیي چلند کوي. کله وایي چې تاسو ته به پالیشنګ ولسوالۍ کښې نمرې ورکوو، خو موږ ورته ویلی چې پالیشنګ ولسوالۍ کښې ځمکه پیدا کړه موږ ته هلته ورکړه. دا نې بانې کوي هغوی چې تاسو مستحق د دې ناستې چې تاسو په مرکز کښې واخلي. بس دغه اساس کله یوه بانه کوي کله بله بانه کوي. کله وایي چې چې وزارت د شاهسازۍ نه تاسو موږ ته نقشه راوړئ، کله وایي چې دا خبره ده کله هغه خبره ده. دغسې حساب ده.
تاسو غواړئ چې په مرکز کښې ځمکه در کړي که نه که کومه ولسوالۍ کښې؟
مرکز کښې ټول کارونه خلاص ده. وزارت شاهسازۍ، وزارت معارف، حتی رئیس جمهور هم حکم کړی چې دغه د علیشنګ ولسوالۍ معلمینو دپاره په مرکز کښې چې د محسلام دښته ده هلته به نمرې ورکوئ. ټول کارونه یې خلاص ده. نقشه کشي شاروالۍ کړی ده، ځمکه ورته براود کړي دي، هر څه مکمل ده. تعرفې په ریاست کښې لیکل شوي دي، خو صرف دغه والي صاحب موږ سره موافقه نه کوي. کله یو بانه کوي کله بله بانه کوي، داسې عقدوي چلند کوي موږ سره او موږ ته نمرې نه ورکوي. صرف استطاعه پاتې ده. اختتام که دا اجازه ورکړي رئیس د معارف ته چې لاړ شي افتتاح که دې خلکو ته نمرې ورکړه، نو اوس مشکل حل ده. څه خبره نشته. په صرف دا د افتتا د پاره دا رئیس د معرف ته اجازه نه ورکوي. موږ چې رئیس د معرف په تلا شو هغه وایي چې زه تاسو سره موافق یم، زما ته والی همدا اوس هم اجازه راکړي، زه تاسو تعارف هم ورکوم، نمرې هم ورکوم، هسه خبره خلاصه ده. صرف د والی صاحب افتتا خبره پاتې ده.
نو څه فرما چې ښه خو به ما اخیستی که نه؟
صرف دغه فرما پاتې، دغه فرما چې موږ ته راکړه نو نمرې ترلاسه شو، دغه فرما پاتې، دغه خبره په همدغه فرما کې ده.
نه فرما نه درکوي، نور لیستونه یې تکمیل کړي.
نور لیستونه هر څه تکمیل شوي دي. والی صاحب پکې یو امضام کړی، یو فرما و، او صرف دغه تازه پاتې ده. نور ټول کارونه یې خلاص دي.
ته یوازې نور استادان هم شته ستا غوندې؟
نه نه، زه یوازې نه یم، دا د بسالي شنګ ولسوالۍ استادان معلمین چې دي دا د ټولو دغه مشکل ده. یوازې نه یم، که زما یوازې مشکل وای خو مشکل به حلېدله.
ته خپل کور نه لرې؟
نه کنه، معلم نو بیچاره یو مسکین یو غریب سړی ده. معلم بیچاره کور له کمی
څومره مشکل سره مخې چې کور نه لرې؟
بس زیات مشکلات سره مخامخ او کرایي کور کې پراته استو. بس د معلمینو دومره تنخواه هم نشته چې ترخه وخت پوره شي تک تک کور والا راشي. موږ ته غږونه وکړي چې 2000 یا 3000 کرا راکړه، 2000 کرا ورکړه، 2000 نور موږ ته پاتې کېږي، د کور خرچه هم نه کېږي. هر شي دغه نمرې موږ ته راکړي کور آباد کړو او خپل سرپنا یو هغه وو.
څو کاله کېږي چې دا لیستونه ستاسې ترتیب کړي؟
دا لیستونه تقریبا درې کاله شو چې دا یا 4 کاله شو ترتیب شوي او مکمل دي، کارونه خلاص دي.
یعنې داسې نور استادان او ښوونکي به یي چې هغوی ته ځمکې ورکړي او تاسې پاتې یاست؟
نه نه نه، هېڅ چا ته ځمکې نه دي ورکړي، بس د ټولو نمرې پاتې دي. د علیشنګ نمرې پاتې، نور د ټولو ولسوالیو ورکړي، د قرغیو ورکړي، د مرکزې ورکړي، د دولچا د هغه وایم د الینګاري ورکړي، صرف د علیشنګ او د دولچا چې دواړه په یو موقعیت کې دي، او دغه دواړه ولسوالۍ عبور دي او دلته ځمکې نه لري. دوی غواړي چې دلته یو د محتلام به په دښته کې دوی نمرې ترلاسه کړي. هسه کارونه هم خلاص دي، نقشه کشي هم شوی ده، برآورد ځمکه هم شوی ده، هلته څه قومي مسایل هغه هم حل شوي دي. وزارت د معرف هم امر ورکړی، رئیس جمهور هم امر ورکړی، صرف دغه والی موږ سره موافقه نه کوي، کله یو بانه کوي، کله بله بانه کوي. نو موږ په دغه هغه غولۍ کله ادارایي وایي چې په دغه اداري مجلس کې موږ بحث کوو، په هغه کې بحث کوو. نو تقریبا 3 میاشتې شو چې موږ غولۍ چې په دغه اداري مجلس کې بحث کوو، په هغه اداري مجلس کې
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د لغمان د والی لوایاند ښاغلي اسدالله دولتزی سره شریکه کړه. جناب دولتزی، د لغمان ولایت نه ځینو ښوونکو آزادۍ راډیو ته ټلیفون کړی چې حکومت دوی سره وعده کړې وه چې یوه یوه نمره ځمکه به ورکړي، فورمې هم ورکړي او ځمکه هم په نښه شوې، خو ډېر وخت کېږي چې په تمه دي او دغه ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. ستاسې نظر مې غوښتو په دې سکه.
ډېر مننه تاسو د رادیو څخه. تاسو پوهیږئ چې موږ په پریروسیو کې د جمهور رئیس د حکومت مطابق په ټول ولایت کې د ځمکو د نمرو د یو منظم او شفاف میکانیزم له مخې د غلړۍ پیل شي. ډېر مننه په دې کې ډېر بریالي شوي یو، او په دې برخه کې د ښوونکو د نورو حقو بیلابیل وکړو چې دوی د قانون له مخې د هستوګن نمرو د ورکړې مستحق دوی ته هستوګنې سیمې مشخص شي. یوازې ښوونکو یادونه وکړه، مګر څونه وړاندې د الینګار ولسوالۍ 1350 ښوونکو د استوګن نمرې د رسمي اسناد په خپل کارونه شروع کړي دي. همدغه سي د قرغیو، د علیشنګ، بادتخ او تڅنګ د نورو ادي مرکزي ته هم پلان کې شته. ډېر ژر به دوی ته د استوګنې له خطره د دوی کوم مشخص ښارګوټي چې ځانګړي شوي دي، د هغوی ټول هغه مسایل، هغه ټول خدمات چې هغه د ریاست او ترڅنګ د خروالې د معیارونو سره برابرۍ هغه پام کې نیول شوې دي. موږ فون کو ته زر بیا تاسو له ادرس ډاډ ورکړو چې ټول ته به مشخص خارګوتو کې د استوګنې نمرې رسمي کړي. کوم تشویش نه کې هیڅ فون کې په دې ولایت کې د استوګنې له نمرې څخه به برخې نه پاتې کیږي.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې د لغمان له ولایته د فریدون په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ویلي چې د حکومت د امر په اساس د لغمان په ولایت کې د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوی، خو ډېره موده کېږي چې دغه ځمکه پسې سرګردانه ګرځي خو ترلاسه کړې نه ده. او د لغمان ولایت د والی ویان اسدالله دولتزی وویل چې په دې مسأله کار روان دی او په ډېره لږه موده کې به د لغمان ولایت ټولو ښوونکو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
نیمه له جنګ زره چې دا سمه به دي سیږي. په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو خپل خبرونې ته شرک لست دا اونۍ هم تاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځي لنیک مرغه دا ځل د یو شمېر کسانو په اړه هم پیغامونه لرو چې له خپل سیمو لري په نورو ځایونو کې لیدل سوي دي او زموږ هیوادوالو په اړه معلومات راکوي نو که تاسو په خپل کوم ورک دوست پسې ګرځي نو د خبرونه واوري قلم او کاغذ در سره واخلي او شمېرې در سره ولیکي کدی سي او ورک عزیز مو پکې پیدا سي لمړی به د لغمان ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام وورو
السلام علیکم تر هر سره مخه دا زاده رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه کوي وړاندې کوم دا ورکشو وزانو پروګرام ته ز حجی ګل سمرزه د لغمان ولایت د خرغې ولسوالۍ د بولال کلی څخه تاسو سره پاړی کوم زمنګ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې لډیر وخت دلته اوسېږي او وایي چې زه د ازمیر قربا اوسېدونکو صحیح خبرې هم نشي کولای وایي چې زمې مور پسې ډیر ما ضرور نوم نایم یادی او پلان نوم مثلا کچیر تخ خپلوان از ما غغوري نو کلی شي چې په ستر اتاویا تلور سو نوی اتدیر سمیرا لمون سره پاړی کی شي البته دا د جبار په مارکیټ کې له جبار سره اوسېږي تاسو د خپل غغوري دل شي ماشاله چا به څه خپې اویا چا به څه خپې
هلو السلام علیکم محمد یما اور د سردار محمد شه نور محمد زیدی د هلمند ولایت د حاکم معلومات تر کوم یو نمبر در کوم د قدر تلیفون ورته وکي نمبر به 2 0 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شیراز په شهر کې دا نمبر یې ماته راکړی دی، په دغه باندې معلومات ورسره وکړي. سلام.
سلام مینا درنښت تاسو دا او د ازادۍ راډیو درنو نزولو مینهناک اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ بوئ. د پیغام په لیکه تاسو همیشنی اوریدونکی نایتلا سنګیوال د وردګ ولایت څخه. مخکې یو څو ورځې مخکې کوم دوست پیغام ثبت کړی و د سردروالي په نامه باندې د کندهار ولایت څخه. د هغې فکر کوم کوم دوست ورک شوی و، نو د هغه دوست معلومات زما سره شته. هغه زموږ په سیمو کې اوسېږي، تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته زموږ په سیمو کې دی، نو دلته اوسېږي. نوم یې غاجان دی. نو که چېرته سردرولي ورور نور معلومات یا غاجان په نامه باندې غواړي، نو زما نمبر به ورته اعلان کړم او دی دې نوټ کړي او ما ته دې د زنګ کې ورباندې ووایي. د ټلیفون شمېره مې ده 0-2-8-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
دو شپاگ 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 یو دو اتا نمبر زما خدای وکړي چې دای وزره واخلي او ماته اور باندې زنګ وهي.
سلام علیکم. زه د زابل ولایت شمول زور سوالی ز ته سره په تماس کیم. زه له کندهار څخه دغه روغ راځم، بس کلا ته پرې دلته مې کشنی پیدا کړی دی. د روخلامین په نامه ده. په د هر مسلمان ورور دغه علي کړو کې له ما سره پر دغه شمېره ته ناس ونیسي. 0 0 3 2 4 5 5 8 9 دغه مې شماره ده ورور. په د هر مسلمان ورور دا کشنی ورو کې له ما سره پر دغه شمېره ته ناس.
السلام علیکم. زما محمد حسن د کندهار دی ولایت څخه خبر کوم. د غزنی د ولایت د راجازادی راډیو ته ټلیفون یو څه کړی و چې زما د ځی ورځ کې زما تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې د شاهزاده ندرکه یم، اوس خو نو شکر چې بچیان لرم. د دغه ښځې کور ما ته نه رمانېږي، نه ما ته دا رمانېږي، دا زما مور دې سر دي، ما بل ورځ پیغام لیکل څومره مخکې بیا د دې دغه شمېره ورځ و نن بازادي راډیو ته ما اورېدله که چېرې مثال د زما دغه بل سوچ کښې د دغه ښځې یو وزن واورې، دا زما لمبر دې صفر اووه سوه شپږ شپېته شپږ ویشت شپږ شپېته هغه زنانه کوم چې زنګ روانی وو هغه په فارسي خبرې کول، صفر افسات شمسوشاش بستوشاش شمسوشاش یعنې مې شمارې م خداحافظ.
السلام علیکم، زه محمد حلیم د کندهار څخه خبره کوم. زه د ازادي راډیو ته ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه وایم چې دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی، نظر احمد نومېږي، د پلار نوم یې ګناغا دی. نو دا داسې غونه سره دي کېږي چې ګوره د کومه ځګې سره تښتېدلی دی، نو د دې زموږ پر ځای دی. موږ کولی شي چې زموږ سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، د هر چا چې وي صفر ایا شپږ پنځوس صفر شپږ دېرش یو څلوېښت میرا یو ځل بیا درته وایم، صفر اویا شپږ پنځوس صفر شپږ دېرش یو څلوېښت.
سلام علیکم، زه محمد تعوز د زابل د ولایت ستی سره په تماس کې یم. یو شپینغری سړی چې د لیونهاله سړی، یو شپینغری سړی د سور سړی د پنډه پزه یو پر سړک ماته په مخه راغی. بیا لیونهاله ما ول چیرته ځې؟ ول افغانستان ته ځمه. بیا ما په موټر کې راواخیسته، یو شاته مې په لاس ورکړی ده، نوم یې راته واخیسته چې محمد نبی یاد کړو که غلام نبی یاد کړو، خو زه بیا نو زما سره یو بل نه پاتم سپورو د هغه څه ښه زده کړم. نو دغه سړی که د هر چا وکړي کې زما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي، صفر اووه سوه څلور سوه نوي دوه سوه څوارلس. زه به بیا دا شمېره یوارې تکرار کړم، صفر اووه سوه څلور سوه نوي دوه سوه څوارلس. سپینغری سړی وو، سرمایي لیونهاله سړی وو، په دا بغل کښې یو مسله م نیولې وه، دا لاس نه داسې ټینګ نیولی وو چې خوږېدی به که به څنګه وو. نو که د هر چا دغه سړی ورکې وروره، بس و دغه شمېرې ته دې زنګ ووایي. مننه یو جهان.
ستا یې هم په مخه ښه وروره، او مننه چې د دې کس په اړه مو معلومات راکړل. هیله ده چې کورنۍ یې دا پیغام اورېدلی وي او بېرته له خپل ورک سره یو ځای سي. دوستانو، ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یم. که په خپلو سیمو کې د داسې کسانو په اړه معلومات لرئ چې له خپلو کورونو او خپلوانو څخه ورک وي، نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د ورکو کسانو نوم، ځای او نورې نشانۍ چې ممکنه وي ووایاست څو خپلوان یې پیدا سي. د ټلیفون شمېره مو داسې ده.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
اوس به ستاسو هغه پیغامونه راواخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ.
ولی سلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه کوم. زما یو ورور دی، د کندهار ولایت د میرویس مینې اوسېدونکی دی. په کندهار ښار کښې د اسټډیوم د پارک سره نادرکه شوی دی، تار مسلمان روډ ته پاتې یا معلومات یې زموږ ته زردي په دغه لمبر تماس ونیسي. دوه کاله یې کېږي، صفر اویا اته اویا یو شپېته نه سوه اته پنځوس. بله شمېره ده 0000410555. مایل نومېږي، د محمد جواد زوی دی، د معلم مدالم لمسی. مننه ستاسو.
السلام علیکم محترم اورېدونکو، فض سلام احمد جان والا جابر جان چې نادرکه دی. تقریبا درې کاله کېږي چې لږ سدي تکلیف هم لري، ساده دی او نه خیدا ده چې نور کوڅه دی او په ځینه منډې څو تاره ګیره ده. او که هر چا ته پته وي او یو پېژني او اورېدلې نو په دې شماره دې زنګ وي صفر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهه څلویا دوباره بیا یې ګانوم صفر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهه څلویا وسلام
سلامونه زه عبدالقیوم الاسمل د فراد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګراني د کلي سای سره په لین کې یم. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم. تقریبا شپاڼس کاله عمر دی. د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دي. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د معلومات لري وروره کولای شي چې د زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوړي. وروره 19 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ولایت شاجوی ولسوالی څخه ستاسو د ماشین ثبتون کې شمیرې ته دا پیغام ثبتوم. زموږ یو هلک چې 15 کاله عمر لري، اصلي نوم یې حمدالله ده، په البته مور و پلار یې له ډېره نازه بابۍ بولي، د پلار نوم یې پیزو اکا ده. نو د درو میاشتو را په دې خوا له خپله کوره څخه نادرکه شوی ده، او د پلار هم دغه یو زوی ده. نو که هر چاته معلومات وي نو د دې هلک په هکله باید موږ ته معلومات راکړي. نو د دې به ډېره نیکي او ځواني وي، خو که هر چا پیدا کوي د انساني او اسلامي همدردۍ له امله دې موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 4 اویا 1 500 1 اتیا. شمېره یو ځلې بیا تکراروم، 0 اویا 4 اویا 1 500 1 اتیا.
سلامونه نیکی لی صحیح سینا مجاهل من ولایت نه اکچولی تم پر لیکه باندې زما یو د کار زوی دی رحم الله په نامه دی. تقریبا د 2 کاله کیږي چې د کور سره درک دی، نو د مرګ او د ژوند درک نه لرو. که څوک د په اړه معلومات لري یا ته د په اړه کوم دوستان خبر وي، د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکي دي، لطفا زموږ سره د انساني مهربانۍ له مخې د ټلیفون پر همدې شماره باندې زموږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0 اویا 5 1 2 اتیا اویا.
السلام علیکم، ماما شرور زما احمد نعیم، ماما شرور ماما شرور ما احمد چا ما جهود په ما وچا دا شپږ کال کې چې ورکسوي دی، شپږ کال کې چې ورکسوي دی. که تاسو ته په اړه معلومات لري د سیمان پلاس ورکسوي، تاسو ته په اړه معلومات لري مستج پیغام نشر کی یا مستج طالب معلومات کی یا مستج دوره کډای شي نیو کول کیږي
دا دی اډیو څخه مننه. سلام علیکم، کومرانا دلما د یلمن ولایت د ندالی ولسوالۍ د طرفدان کیما. ما یو د عامه زوی ورکته مولوی نومیږي، د 15 کاله کیږي، 25 کاله عمر لري. نو کار څوک هغه ورته دغه معلومات لري په دغه لاندې شمیرو دی اړیکه کوي 0 اویا 4 اویا 0 8 6 8 9 9.
السلام علیکم، فضل خدا شهر خبر کوم. ما به تر خبره د متن په نامه ده چې نن اقدام او سوالي د کلکان د کړیو څخه دون کيده د دویمه اتکیزه چې نظره کده. که هر څوک پر معلومات لري نو زموږ سره په ځای نه راځي کوي چې سپر وته السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زه احمد میزن د کلابیس څخه تاسو ته پټه ماکین. زما وی رک دی د لک کال دی کاته پاته وی په دغه شمیره دی زما سره اړیکه کی 0 اویا 1 5 2 8 1. نو می زبح الله دی چا ته کی زما ته په دغه نمبر باندې
السلام علیکم.
او شهباز اکال مسیم است. زما یه ورور دی به جانان په نامه د شپان اسکار چې خبر ته درا کوي سخت په شپاشنی کدی زما ځاګه ودی به دا چې کو په شمیرې ما ته زنګ وي چې پر و چې پر اته تینځه درې و و هندن دا اته شپاز ازادي راځي د کارکون چې زما دغه هیلو ده دا زما پیغام نه شته. سلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت کلاس کے ساتھ تماج کیا زما یو ورور دی د عبدالحبیب په نامه دی د یو کال کې شورک دی په چا مالچا ته معلومات وسو په دغه شمیره کې زما سره اړیکه ګیر کړي پر وسه یو والا شپږ و دوا اته یو نه چې هر چا ته معلومات وسو او په پیرا کې په دغه شمیره کې زما سره معلومات وسو
په مخدیشه. دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خبرونې د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره وو نور به په نور خبرونو کې سره واورو. په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یو ځای سي او خوشحاله ژوند ولرئ. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
مسافر مدکی گپ مسلم مسافر